په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرۍ ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی وایم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. په اړومبی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د پامیر نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان حکومت نن قومي اسمبلی ته بجټ وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چمتو دی چې په هغو سیمو کې لسره بلدیاتي انتخابات وکړي چې پکې درغلي شوې او په غانا کې د تیلو په پمپ کې چاودنې شاوخوا 1.5 کسان وژلي. مشپړ خبرونه نن د پاکستان حکومت خامی اسمبلی ته د 2015 شپاړسم مالی کال بجټ وړاندې کوي. د مالی چارو وزارت سرچینو نن مشال راډیو ته وویل چې دا ځل به له 4200 ارب روپیو زیاته بودیجه وړاندې کړل شي چې پکې د دفاع او پرمختیايي کارونو لپاره شاوخوا د 2200 روپیو ارب روپیو ایښودو وړاندیز کیږي. ټاکل شوی چې د بجټ لپاره د قومي اسمبلی غونډه مازیګر 4:30 بجې پیل شي. هلته تیر مازیګر د پاکستان مالی چارو وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2014-15 مالی کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلابونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وه. ده وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه خو د تیرو 2 کلونو پرتله تر ټولو زیاته وه. ډار وویل په نړیوال بازار کې د تیلو ټیټو بیو هم د پاکستان پر اقتصادي وده اغیز کړی. اسحاق ډار زیاته کړه چې په هیواد کې د بیروزګارۍ شرح 6% ده. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر 1.5 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمیو او درغلیو پلټنې پیل کړي دي او چې چیرې زیاته درغلي شوې وي هلته به بیا له سره انتخابات کوي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه.
صوبائی حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډی آر اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری صاحب هم ډی آر اوس ته خبره کړې ده چې تاسو په کوم ځای کې بد نظمي شوې د خلکو شکایت والی چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي هغه فیګرس تقریبا په هر ضلع کې ورځ نیمه کې فائنل کیږي.
هلته پرون مازیګر د یوې بلې خبري غونډې پر مهال د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وویل حکومت دې د انتخاباتو په اړه ټولګوندیزه غونډه ورغواړي او باید د درغلۍ د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. جمعیت علماء اسلام نظریاتی په مستون کې د پښتنو د وژنې غندنه کړې او غوښتنه کړې چې د پېښې ښکار شوي او وژونکي دې ونیول شي. تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لوڼی مشال راډیو ته وویل دوی د ترهګرۍ ضد دي.
موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو، چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ذیبې پر بنیاد باندې کیږي موږ د دې خلاف. موږ حکومت سره دا اپیل کوو چې حکومت په کار دا دی چې امن او امان قائم کړي. موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فوراً ونیول شي.
شاوخوا یو اونۍ مخکې په مستون کې وسلوالو له پشینه کراچۍ ته پر تلونکي بس برید وکړ او پکې سپاره 22 پښتانه ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلي هیواد یې سعودي عرب ته اټومي وسلې یا ټکنالوژي نه ورکوي. نوموړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وویل پاکستان له سعودي عرب سره پر اټومي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټومي وسلې یوازې د هیواد دفاع لپاره دي. دا هغه رپورټونه بې بنسټه وبلل چې کېدای شي پاکستان اټومي وسلې یا پرمختللې ټکنالوژي پر کوم هیواد خرڅه یا ور انتقال کړي. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په تېرو وختونو کې له ایران، لیبیا او شمالي کوریا سره د اټومي وسلو ټکنالوژي شریکه کړې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان په خوزدار کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د خوزدار د سارونت سیمې تحصیلدار محمد اعظم بیګا مشال راډیو ته وویل انتظامی د لیوی ځواک سرتیری سیمې ته استولی چې د ځپل شوي مرسته وکړي. د په وینا سیلاب ځپلې سیمه لري پرته ده نو لا هم نه پوهیږي چې بارانونو او سیلاب څومره زیان رسولی خو تر اوسه له اوبو 11 مړي ایستل شوي دي. په خوزدار کې د چهارشنبه یا شروع له ورځې راهیسې بارانونه اوري. په بنو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو ښځو په ګډون 6 کسان وژل شوي. پولیس مشال راډیو ته وویل پیښه نن سهار د ډومیل تاڼې په حدودو کې شوې چې پکې یوه ماشومه ژوبله شوې هم ده. پولیس وایي ګاډی د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته پرېوت. د قبایلي سیمو مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د دې کمیشن یې سپارښتنه کړې وه. د مشرانو تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کونسلرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی. په ننګرهار کې په هوایي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ ویان د حضرت حسین مشرقیوال نن سهار بیګا مشال راډیو ته ویل چې پیښه تیر مازیګر د هسکې مینې په ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د وسلوالو د ډلې یو مشر مولوي عزیز هم وژل شوی. وسلوال طالبانو لاس نه دی ویلي. د ناروې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو او د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند فروډ اندرسن تېره ورځ مشال راډیو ته په استولي بریښلیک کې ویلي ګډونوالو په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې چې غیر رسمي خبرې وکړي او خپل شخصي نظرونه ورکوي. رپورټونه وایي په خبرو کې د افغانستان پارلمان غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی په شمول د سولې عالي شورا غړي هوا عالم نورستانی او صدیقه بلخی برخه اخلي. ټاکل شوی چې خبرې نن هم دوام ولري. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې خبرو پخلی کړی دی. د غانا د ګیس او تیلو په یو پمپ کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي دي. دا خبره د غانا ولسمشر جان مهاما تېره ورځ د دې درې ورځني ماتم ملي ماتم اعلان پر مهال وکړه. په لسګونه خلکو د پلازمینې اکرا په مرکز کې د بارانونو له کبله په پمپ او نږدې دوکانونو کې پناه اخیستې وه. چارواکي وایي د سیلاب له کبله په پمپ کې ذخیره کړل شوي تیل یوه نږدې کور ته وبهېدل او هلته اور واخیست چې له کبله یې چاودنه وشوه او په شاوخوا ودانیو کې اور ولګېد. دا و د دې مهال خبرونه. استاذ الله رابی اکرم خان د په پاکستان کې د بیلابیلو کرنسی وبای او د موسم حال اوري.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 اویا پیسې. یو ریال په 1.25 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ 50 پیسې او په 1.68 روپۍ 50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او 270 ریالونه په پاکستانی یو روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 4، بنو کې 8 او 6 او په کوئټه کې 3 او 14 وي.
خبرونه او د موسم او کرنسی د حال نه خبرې دی اوریدونکو. دا مشال ریډیو دی. تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. ټاکل شوی چې د مالی چارو وزیر قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د مشرانو یو جرګې ویلي حکومت د دوی د سیمو د بیا رغونې کړې ژمنې نه پوره کوي.
خاص کر بیا گورنر ماڈل سکول ډیر زر جوړ شي ځکه چې موږ لوکا ډیر پسماندار او تعلیمي لحاظ را ډیر وروسته شوی یو.
قبایلی سیمو موندو کې مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشنې سپارښتنه کړې وه.
اوس یو سیستم هم نشته دی که اوس د بلدیاتي نظام راشي نو زما په خیر دا به خلک ډېر په خوشحالۍ خوشحالۍ باندې ځان سره غېږې سولېږي.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. راز زمونږ ګډونبه موضوع ته د پاکستان حکومت وایي په روان مالی کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلابونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 0.2% وه. د مالی چارو وزیر اسحاق ډار تیر مخام په اسلام آباد کې د 2014 مالی کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه خو د تیرو اوو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته وه. ټاکل شوی چې د مالی چارو وزیر نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړي. په دغه اړه تفصیل د رابع اکرم خان په راپور کې اورو.
د پاکستان د خزانې وزیر وایي چې روان کال حکومت د اقتصادي ترقۍ 5% هدف نه دی ترلاسه کړی او اقتصادي وده 0.4% پاتې شوې ده. دا خبره د زیارت په ماښام د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2014-15 اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو په وخت وکړه. د خزانې وفاقي وزیر خبرې غونډې ته وینا وه چې روان مالی کال د پاکستان اقتصاد د 0.4% وده کړې، کم چې د حکومتي هدف نه کم دی، خو دا د تیرو اوو کالو اقتصادي ترقۍ کې په لوړه کچه بچ ده.
جو ہے بجٹ خسارہ وہ جو 8.8% سے ہم آپ کو
دے وائی بجٹ خسارہ چ کم دا نو اغه 8.8% کم چ کتا سو یاد وی نو اغه مون رومبے میاشت کی 8.2% پوری راوستے وا دا مون کال 2013 کی کڑے وو او اخراجات مو 1.5 ارب کم کڑی وو تیر کال چ کم مون مکمل کڑے وو نو اغه مون 5.5% کڑے وو او دے کال 5% دا حاصل ول پوری امید دے خزانے وزیر خپل خبرو کی زیات کړه چې نړیوالې منډې کې د تیل په نرخونو کې کمواله هم په اقتصادي ترقی اثر غورځولې دي نو موږ وویل چې د ملک په لوی صنعتونو کې د ترقی شرح 2.5% وه او تیر کال دا ترقی 4.6% وه دا هم وویل چې د ټیکسونو د لارې د آمدنۍ هدف ترلاسه نه شو خو روان کال به د ټیکس وصولې د لارې 2.6 ارب روپۍ حاصلېږي د ګرانۍ په اړه د خزانې وفاقي وزیر وینا وه چې د ګرانۍ هدف 8% مقرر شوی و خو ګرانۍ د توقعاتو نه کمه پاتې شوې ده د په وینا چې د روان کال په وړومبۍ لسو میاشتو کې 19 خرب او 2.2 ارب روپۍ ټولې کړې شوې دي اقتصادي سروې رپورټ په وینا چې د کرکیلې شعبې د 2.8% شرح سره وده کړې د خزانې وفاقي وزیر وویل چې حکومت د دې خبرې جاج اخلي چې ولې پرایویټ شعبې له اړخه د قرض حجم کم پاتې شوی دی نوموړي زیاته کړه چې ملک کې د زرې مبادلې ذخایر ښه کېږي او د روپۍ قدر هم مستحکم شوی دی ده وویل چې پاکستان کې فی کس ګټه 1.5 او 43 ډالره شوې ده د اقتصادي سروې په اړه د خزانې وفاقي وزیر په وینا چې روان مالي کال کې پاکستان ته د ترهګرۍ له وجې 2.5 ارب ډالرو تاوان شوی او کال 2001 واخلي تر کال 2015 پورې د پاکستان معیشت ته 1.5 ارب ډالره نقصان رسېدلی دی د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د تېر حکومت په نسبت ملک کې اقتصادي ترقۍ لپاره کار روان دی خو دې حکومت له به نور هم په توانایي توجه ورکول وي
ټول ټارګټ چې هغه دي یو ټارګټ هم دی نه میټ کړ دا غي وجه یو خدای چې کوم ملک چې دنه کم پاس خوا لري او کم پولیټیکل انسټیبلټي او خاص کر در نه چې کوم شوی په اسلام آباد کې بل دا و چې ملک انرژي کرایسس د وجه نه کم چې د بجلی او د ګیس کمې نو دا هغه دی وجه هم خاص په زراعي او صنعتي زم کم سېکټر چې دی یعنی اګریکلچر او مینیفیکچرینګ سېکټر
واضح دی نن په قومي اسمبلی کې 4:30 بجې د کال 2015 او 2016 بجټ وړاندې کیږي
رابع اکرم خان راپور مورد اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې یوازې په تیرو 2 کلونو کې د بیروزګاره خلکو په شمیر کې د 15 لکه کسانو زیاتوالی راغلی دی اداره وایي دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچه 8.6% ته رسېدلې ده که څه هم ادارې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بیکارۍ یا بیروزګارۍ شرح نه ده ورکړې خو د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي په هغه سیمو کې د ناامنیو له کبله بیروزګاري زخته زیاته شوې ده عبدالحی کاکړ په دغه اړه راپور راکوي
اکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د تیرې دوشنبې په ورځ د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره دغه شمېرې شریکې کړې د شمېرو له مخې د نواز شریف په 2 کلنۍ واکمنۍ کې په وار له مخه بیروزګاره کسانو کې 15 لکه نور زیات شو چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاری کچه 8.6% ته ورسېدله البته په ورکړل شوو شمېرو کې دا نه دی ویل شوي چې د بیروزګاري شرح په کومه صوبه یا سیمه کې ډېره زیاته ده خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کمرس مشران داوه کوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بیروزګاره کسانو شمېر زیات شوی دی ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کمرس پخوانی مشر دی
اسلام آباد سره یو انډسټریل اسټیټ دی دا نوم دی روات انډسټریل اسټیټ هغه خلک چې کم د جنگ جګړو او عین تنگ شوي شفت شوي دي اسلام آباد طرف ته یا پنډه طرف ته هغه طرف ته هغه ټول خلک لګیا دي هلته ځان ته یو انډسټری لګی ہوتا هغه ځی کې چې د امپلایمنټ پیر کریټ شوی دی ای سره نږدې نږدې چې څومره کلی دي هغه دې او ډېر خلک هلته امپلای کیږي ځکه چې یو وړوکې نه وړوکې کارخانه لګي نو 50-60 خلک په کې کار
قبایلي سیمې چې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې د ترهګرۍ شکار دي او لکونو کسان بیروزګاره سوي دي همدې ته په پام سره د فاټا چیمبر آف کمرس پخوانی مشر حکیم شنواری وایي شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي خو کارکوونکي یې په سیمه کې بیروزګاره پاتې شول
مونږه د قبایلي منطقې ځوانانو یو ډېر لوی شمېر نن بیروزګاره او کاروبار والا خلک چې لکه شتمنو لاړه پنجاب ته منتقل شو او پنجاب کې کاروبار شروع کړی او هر سړی خدا توانه لري چې لاړ شي په پنجاب کې یا پراپرټي واخلي یا دکان واخلي یا نفقه ځانه شروع کړي. نو دې وجنم چې ډېر زیات خلک پنجاب ته ترانسفر شوي شیفټ شوي، نو هغه کوم چې نوکران دي هغه هم ټول اوس پنجاب علاقو نه اخلي، مجبور دي. نو چې کوم خلکو به دلته مونږ سره یا نورو داسې خلکو سره نوکریانې کولې، هغوی هم داسې اوس په تش لاس باندې پاتې شو.
د سوداګرو اتحادیې او ځایي کاروباریان له حکومته غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د سوداګریزو هلو ځلو زیاتولو لپاره امنیت پر ځای کړي او ورسره سره باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانې ولګوي.
عبدالحی کاکړو چې په پاکستان کې مخفزتیدونکې بیروزګاری په اړه باندې راپور راکو، اوس راځو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی انتخاباتو نو وروسته سیاسي حالاتو ته. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله ویلي دی حکومت د مې په 13مه د شویو بلدیاتی انتخاباتو پلټنې پیل کړې دي او چې په کومو ځایونو کې ډېرې ګډوډۍ یا درغلې شوې دي هلته بل سر انتخابات کیږي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. هلته د یو بلې خبري غونډې پر مهال د قامي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپو ویلي دي حکومت باید په انتخاباتو کې د درغلې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. تفصیل غلام غوث راکی.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیر مازیګر د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې ده چې په کومو ځایونو کې په لویه کچه ګډوډې یا درغلي شوې ده هغلته کې دي د پلټن وروسته بیا د سره ټاکنې ترسره کړي شي، او کچرته الیکشن کمیشن دا غني چې په دې انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې ده نو بیا د سره دي انتخابات ترسره شي.
صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډیارو پتوی جائزہ والی او چیف سیکرٹری صاحب ڈی آر او صدا خبر کرے چې تاسو حکم زے کے بد نظمی شوی د خلکو شکایت والی او آر او ڈی آر او پاگے رپورٹس پر کی سپاہ زے کی ری الیکشن ہوشی اگر فگرز تقریبا پہاڑ ضلع کے اورز دیوں کے فائنل کی تو اتحادی جماعت پتور بائن پاکستان تحریک انصاف دے عمران خان دے خبر امرس تکو چکہ الیکشن نا پورے صوبہ کی دوبارہ کول غواڑی نو الیکشن کمیشن دے اختیار دے
خوبلی خواتا د قومی وطن گن صوبائی صدر او خیبر پختونخوا اسمبلی کی دیات گن پارلیمانی مشر سکندر خان شیرپاو تیر مازیګر د یو خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا غوي ون له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د 13 مئی د لانجمنو ټاکنو په اړه دی ټولګوندیزه غونډه راوبلي او د دې ټاکنو پلټنې دي د موجوده انتظامی د لاندې نه بلکې د یو عدالتي کمیشن د لاندې وکړي شي.
د کو سړو شک پاتې نه شو چې دا الیکشن غلط شوی دی د کې دانګي شوی دا خو هغه خبره ده چې غلط ته وې چې راشه ته دغه څوکیداری بیا شروع کا جوډیشل کمیشن دے جوڑ شی چې هغه دے ریسپانسیبلٹی فکس کی چې چا دا پروسس خراب کړی دے چا دانلی کړی دا د دې ټوله ریسپانسیبلٹی چې دا هغه په صوبای حکومت باندې راځي او سره او سره د آل پارټیز کانفرنس ته راغوښتل شي او په آی کې یو میکانیزم دی ډیولپ کړی شي کنسنسس میکانیزم چې دا غي لاندې د بیا ری پولینګ وشي.
د مې د 13 په بلدیاتی ټاکنو کې د سلور اتیا زرونه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله و خو پښتنه دا ده چې په دومره لویه کچه د ټاکنو لپاره سم امنیتی او انتظامی انتظامات ولی نو تر سره شوی. د دې پښتنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي
دا صوبایي حکومت کار نه چي دا انالیسز وکړي دا د الیکشن کمیشن کارو هغه به صوبایي حکومت ته وایي چې دا کې مشکل لا نه کیږي او صوبایي حکومت که نه مني نو هم الیکشن کمیشن څخه اختیار دی چې هغه په درې فیزز کې کړی وي په دوه فیزز کې کړی وي هغه پولینګ سټیشن زیات کړی وي پولینګ بوتس زیات کړی وي پولینګ عملات تاسو ما ویل چې 72 غنټې مخکې لکه دا هغه نوټیفیکیشن شوی دی پی میډیکل
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په خبره په ټاکنو کې زیات ګډوډې په پېښور نوخار مردان او سوابۍ کې رامنځته شوې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
او سرزو بلوچستان ته چرته چې د جمعیت علما اسلام نظریاتی مشرانو د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مستونګ د پیښې ښکار شوی وژونکي دی ونیسي. تیر مازدیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال دغه ګوند صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشر ډډو ته وویل دوی د ترهګرۍ ضد دي. په دغه اړه نیاز موسی خیل نور حال راکړي.
د امن مظاهره په نامه دغه لاریون لبیلابیلو لارو تیرېدلو وروسته د کوټې پر باچا خان سلور لارې په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوڼی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د امن پیغام ورکولو لپاره راوتلي دي.
امن مظاهره د موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي، او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو، چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ژبې پر بنیاد باندې کیږي، موږ د دې خلاف.
مولانا عبدالقادر لوڼی د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه،
جمعیت علما اسلام نظریاتي چې کوم واقعې په مستون کې پېښ شوې وله، تر هغه باندې احتجاج کوي. موږ حکومت سره دا اپیل کوو چې حکومت په کار دا دی چې امن او امان قائم کړي. په کوټه کې واقعات وسولې، په مستون کې واقعات وسولې، داسې دلخراشه واقعات چې په درجنو پښتانه شهیدان سول، موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فوراً ونیول سي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي ویاند عبدالستار چشتي بیا وویل، له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ویرې او غم فضا ختمولو لپاره دا لاریون یې ضروري وګڼلې.
دا لس ورځو چې کومې بدامنۍ د تاجرانو او د شهرانو د قتل او غرتګرۍ خلاف او دا کوم درنګۍ مظاهره چې په مستون کې وسوله او پای کې خلک شهیدان شو، دا د هغو سرلیزارې جتي لپاره.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي له اړخه د جمعرات په مازدیګر د امن مظاهره په نامه لاریون په داسې حال کې ترسره سو چې د تېرې سه شنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کړی و او د صوبې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې حکومت به د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي.
د نیاز مسخر لاپور تاسو اوریدونکو، اوس ورځو مومند ایجنسی ته خیبر ایجنسی ته چېرته چې د تیرام میدان مشرانو یوې جرګې ویلي دي چې حکومت د دوی د سیمې د بیا رغون کړې ژمنې نه پوره کوي. دغه راپور برته وړاندې کوو، خو په مومندو کې د مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې دې کمیشن یې سپارښتنه کړې ده. په دغه اړه تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
د ممن ایجنسی د جماعت اسلامی امیر محمد سعید د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام لپاره د فاټا اصلاحاتي کمیشن سفارشات نه خو سیاسي ګوندونو ته او نه هم قبایلي اولس ته قبول دي.
ټوله لومړی خبرداره چې پی ای به نامزدګي کوي، سلیکشن به کوي، او په خپله خوښه باندې به کونسلران ټاکي. او بیا ډیره عجیبه خبره د جمهوریت د روح نه منافی خبره داده چې د ایجنسی د کونسل به پی ای چیرمین او د ټول فاټا د کونسل به گورنر صاحب وي چې زه چیرمین. په داسې حالاتو کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات دي، او د دې اصلاحاتو پر روبانی به نورم دغه په اختیاراتو کې اضافه وشي، قبایلی عوام دا مسترد کوي.
د ممن ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف صدر ساجد خان ممن وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په ډول د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي، او دا چې د بلدیاتي نظام تر ټولو زیاته اړتیا په قبایلی سیمو کې ده.
اوس وخت چې قبایلو کې کوم خل زندگی تیری، هلته یو سیستم هم نشته دی. مخکې زموږ کوم ملکي زمو هغه مو سیټ تکلی شوی دی، نه دا د نور پاکستان کې چې کوم سیستم دی، نه داشته د نو زمنګ قبایلی سیستم شته دی. اوس یو سیستم هم نشته دی. کاغه اوس د بلدیتي نظام راشي، نو زما په خیر سیدا به خلډیر په خوشحالي خوشحالي باندې مزان سره غیږي سوې لګي. نو زدم چې دومره سیټل کی نور پاکستان کې دومره ضرورت نشته لکه سومره چې قبایلی علاقو کې دي.
د ممن ایجنسی د عوامي نېشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټري شفیق احمد صافي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر لوجې قبایلی اولس له بنیادي حقوقو څخه محروم دي، او د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا سفارش شوی بلدیتي نظام کې هم د قبایلی اولس بنیادي حقوقونه تر پښو لاندې کړی شوی دي.
اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات، مطلب هغه ته نیولې شي، تعقید کولې شي او تا پرې خولې شي. دا د امریکي صدر اوباما سم د اختیارات نشته دي. نو پولیټیکل انتظامیه په سوچي سمجي سازش باندې په پاټا کې سیاسي پارټي رنج کې میدانا کم کول غواړي، او دا غي نه کم کولو لپاره مختلف عربي استعمالي یو هر په کې داند. نو زما په خیال باندې چې پاټا کې کمی انتخابات کیږي، نو د عوام بنیاد باندې شي او عوام ته اداره خور کی چې عوام وټ واچي.
تیر کال د خیبر پختونخوا گورنر لخوا تشکیل کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیشن سخ کال د مئی په لومړۍ نیټه خپل سفارش وزیر اعظم سیکریټ ته وړاندې کړی دي چې پکې د دوو کالو د عارضي مودې لپاره د پولیټیکل ایجنټانو په مشرۍ کې د ایجنسی کونسل او د گورنر په مشرۍ کې د فاټا کونسل جوړولو سفارشات موجود دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او د مومندو د سنگ مرمرو کاروباریان وایي چې حکومت د دوی په سیمو کې د مرمرو کانونه له تیرو اتو میاشتو راهیسې تړلې دي، چې له کبله د دوی کارخانې او کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي. نور حال شانواز ترکزی راکوي.
د محمود جنسی زیارت تور خو او دغه شان نور هغه غورنه چې سنگ مرمر تری راوزی د حکومتي چارواکو لخوا اتمی اشتې وړاندې بند کړی شوی چې حکومت ویلی چې ګنې دغه غورنه مالکان د حکومت سره لیز یعنی دغه غورنه بیا وکړي د غورنه د بندښت لوجه ولس کارخانه داران ټیکداران د غورنه مالکان او د ټرکونو ډرایوران وای چې د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي د محمود جنسی د غورنه څومره کارخانو ته کاڼي وړل شي د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن صدر جان الله خان مومن وای
دلته په صبح خوړ کې 75 کارخانې دي او ورسره ورسره په دې غرونو په دې نورو علاقو کې سامانات او خواجهوس او پرچاوي مور مډغور دي کې تقریبا 350 کارخانې جوړې دي
د النمرا ماربل فیکټري مالک احسان الله محمد وای چې د هر کارخانې د یوې میاشتې آمدن د یو نه تر یو نیم لک روپو پورې دي او دغه ګټه یې ډېره کمه شوې
دا تقریبا د 9 میاشتې نه د غرونو باندې او زیاتې کارخانې چې ګندې هم دي د وځي باندې دي چې موږ غر کولای نو خو د کارخانې
بیا مې د ټرک یو ډرایور چې له دغه غرونو کاڼي کارخانو ته رسوي د کرېډۍ کلي طارق مومن نومېږي د هغه سره مې هم خبرې وکړې
کلینډر ډرایور د اوتلو والا روډ والا پانچریان دا ټول بېروزګاره پریشانه ناست دي یاره تقریبا 500-600 ګاډي به راوته او اوس تقریبا چې زی هم د سو نه راوځي روډ
نو څه امکانات شته چې ګلې دغه غرونه آزاد شي او کاڼي ترې یو ور بیا وستل شروع شي زرخان صاحب چې د زیارت سره نږدې اوسېږي او خپل درنګونه هم لري وای
نو ان شاء الله دا لږ خبرې روانې دي دې شي او خلاص
او یاد دی چې په محمود جنسی کې د تیر عسکري اپریشن لوجه د غورنه بند شوی چې تر دوه کلونو پورې بند وو او رستو تر د یو کال پورې آزاد شو خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ښه کاڼو غورنه بیا بند شوی خو د درنګونو د مالکانو د حکومتي غړو سره خبرې شوې دي او امکانات دي چې په لنډو ورځو کې د غورنه د کاڼو وستلو لپاره آزاد کړي شي شانواز سرغزی مشال ریډیو محمود جنسی
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی فوج عملیاتو له کبله لا هم له 1 میلیون زیات خلک بې کوره دي او دغه عملیاتو له کبله د میرامشاه او میرعلي دوه لوی کاروباري مرکزونو ته زیان رسیدلی دی په دغه اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د ځایي سوداګر ملک حبیب الله سره خبرې کړې دي دغه خبرې اور
7500 ټوټل او 23000 تقریبا 10000 خلک په دلته پر روزګار دي
د دې کې سرمایه به څومره و
دا علم خو ما ته نه کیږي چې دا د څومره په حساب باندې راځي خو ډېر په یو مقدار سره تقریبا 15-20 اربع روپۍ خو ځینې چې دې نه جوړیږي دا
اوس دا د ملک صاحب ستاسو آیا څوک پیژنې چې دا هغه بیا په لکه تاسو خپل مواتیا لکر په تاوان تاسو کوي د دین علاوه نور خلک څومره تاوانونه سره مخامخ دي
صرف دا د خوراکي مواد دا دال او وریجا او سو سو دا د یو سړي ماته حساب وشالو چې هغه شاید خدای په خاطر ما د 3 کروڑ مال د غاسي سار دا او اسپارکی جو دا کال په بندې تر شو ول عالم دا برومنا او دا بادونه ورونه دا پښوی دي نو نو ما خپل دوا میډیکل سٹوری نه دي تقریبا د اتیا د لا چې دا وی اسپارکی جو لا زیاد
نه اوس دا بازارونه رنگ سوي دي کنا لا ولاړ دي په اپریشن کې
نا ډېر ډنګي او ډېر اوس ډنګوي دا لارې ګزارې په خپل مرزي په کې وباسي نیږي چې دا مالونه خو پچار دي چې د خلکو ته وسپارل شي نو اده خو څه ګنا نه ده کړای دا خو هغه مخکې ته د برتانیا حکومت مونږ په جیلونو کې ډېر وخت تر کړی دا نو چې کوم ځای نه به یو قیدی وته شلو چې دا جیل مم قید کړو دا دیوال مم قید کړو دا لار مم قید کړا نو وزیرستان خلکو قرباني ورکړه او د دې لپاره چې مالونه هر شي دا کورونه اټریشول نه دي دا منا شو چې دې ګنا کړی دا باز دیواله مجرمان دي او دیوالی نام د شتګردي بلډینګ نام د شتګردي د دار شي په کړهنګي یو مالونه هم په کې سوازي نو دا ډیر د افسوس خبره ده
دا چې کوم بازار دی تاسو حکومت سره خبرې کړې دي حکومت څه وایي چې تاسو د لنګو یا نه لنګو یا بیرته ودا بازار خلاص شي د پخوا په شان باندې بیرته کار پکې روان شي که خلک ستانه شي کنه
یار جی کوم مشته خو د میډیا د لیاره نه دا اوس راځي چې تاسو ته بازارونه بال شي ودا به وشي کوم یو چې دا تیار مالونه نو دا خو چې دا غاس اما سمارکی او دا غاس ختم کیږي نو اخر دې خو څه ګنا نه ده کړای چې چار د چې دا خو د خلک ته دا سه په ترتیب بندا ولا کو بیا خو ډیر شایي نو مش خو دې ته وکړ نه نه لري چې اوس دې مال او دې دوايان او دې خوراکي مواد دې کوم جرم کړای دا چې دام د غاس سوازي او
تیمرالی بازار څه صورتحال دی هغه هم بند دی هغه کې څومره دکانونه دي څنګه حساب دی
د میرالی بازار دی تقریبا 3000 دکینه د میرالی بازار دی او 3000 دکینه د میرانشا بازار دی نو تقریبا دا شل 3000 خلک دی دیم به کاروبار شي
د مشال پلوم
سات د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
مشال ورو ته اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شیبه له 12:30 بجې کېدونکې دي. مهم خبرونه د پامیر ساحل نو
نن د پاکستان حکومت قومی اسمبلی ته د 2015 شپاړم سم مالی کال بجټ وړاندې کوي. د مالی چارو وزارت سرچینو نن مشال راډیو ته ویل چې دا ځل به له 4200 ارب روپیو زیاته بودیجه وړاندې کړل شي چې پکې د دفاع او پرمختیایي کارونو لپاره شاوخوا د 2200 ارب روپیو ایښودو وړاندیز کیږي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر 1.5 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړي دي او چې چیرې زیاته درغلي شوې وي هلته به بیا له سره انتخابات کوي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه. جمعیت علماء اسلام نظریاتي په مستون کې د پښتنو د وژنې غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې د پېښې ښکار شویو وژونکي دې ونیول شي. تیر مازدیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علماء اسلام نظریاتي صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لوڼی مشال راډیو ته وویل دوی د ترهګرۍ ضد دي. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري بیګاب ویل هیواد د سعودي عرب ته اټومي وسلې یا ټکنالوژي نه ورکوي. د بلوچستان په خوزدار کې د زیاتو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي. د خوزدار د سارونه سیمې تحصیلدار محمد اعظم بیګا شاوخوا یوه بجه مشال راډیو ته ویل انتظامیې د لیوي ځواک سرتیري سیمې ته استولي چې د ځپل شویو مرسته وکړي. په بنو کې نن سهار په یوه ټرافیکي پېښه کې د دوو ښځو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمو مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې دې کمیشن یې سپارښتنه کړې وه. د ناروې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو او د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې خبرو پخلی کړی دی. د ګانا د ګیس او تیلو په یوه پمپ کې په چاودنه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي.
مهم خبرونه باور د اوردونکو سورځ اسلام آباد ته چرته چې ریاض مسخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف نېشنل ډیفنس یونیورسيټي په خطاب لیکلی چې پکې نوموړي په ښکاره ټکو کې ویلي پاکستان د کشمیر نه بغیر نیمګړې دی او باید چې د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. بل دا چې کوم یو ملک ته پاکستان کې د لاسوهنې اجازت نشته او دا عمل د برداشت وړ نه دی. دغه لړکې د مشرق ورسپانې ادارې وایي چې د آرمی چیف بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هند واک لاندې کشمیر کې سو ځله د جلسو جلوسونو دوران د پاکستان بیرغ ځلیدلې دی او هندوستان د دې ګام ادرولو لپاره کشمیري مشران په کورنو کې نظر بند کړي او ورسره یې د پاک چین اقتصادي راهداري په ښکاره مخالفت شروع کړی چې دا شند د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه واړوي. اداري اخره کې لیکي چې کله نن نوې سیاسي او پوزي مشروالي راغلي نو پاکستان افغانستان سره هم تعلقات په خکېدو دي او دغه لړکه پاکستان خپل پوره کوشش هم کوي. خدا عمل هندوستان ته نه هضمیږي نو ځکه وخت په وخت د خپلو ایجنټانو په ذریعه هندوستان پاکستان کې د طرح ګرې کاروایانی کوي. خود پوزي مشر ښکارا بیان دی چې پاکستان د بلچا کورنۍ معاملو کې لاسوهنه نه کوي نو ځکه د نور خلک هم پاکستان کې د لاسوهنې ډډه وکړي او که داسې نه وي نو پاکستان د هر قسمه اقدام جواب ورکولو توان لري. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورسپانه خپله اداریه کې وایي چې اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان لوړپوړو ترمنځ د یوې غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په پاک افغان پوله باندې د پولیو ضد مشترکه کمپاین چلوي چې دا شان د پولې دواړو غاړو ته د پولیو نگراني وشي نو ورسره به د یو خوانه بل خواته د پولیو رنز یا جراثیم وړو راوړو ودرېږي. اداریه وایي چې د نړۍ د اکثره ملکونو نه د پولیو رنز ختم شوی خو پاکستان افغانستان لا هم په دغه ملکونو کې دی چرته چې د پولیو جراثیم شتون لري او پاکستان کې وخت په وخت په پولیو ورکرانو د شوې حملو له وجې دغه کمپاین ته سخت زیان رسېدلی دی او د وروستیو کې د پولیو رنز د لاسه په پاکستان سفري شرطونه لګېدلي دي چې بهر ملک ته د تلو دپاره به د پولیو ضد ساسکو سرټیفیکیټ ښایي. اداریه اخره کې لیکي چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه هم لګوي چې د یو ملک نه بل ملک ته د پولیو جراثیم د خلکو په ذریعه منتقل کیږي. نو داسې حالاتو کې دا ډېر ښه ګام دی چې په مشترکه توګه د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه وشي او دې سره امکان دی ګټورې نتیجې مخې ته راشي. خو دې سره سره ضروري ده چې د پولې دواړو غاړو ته د پولیو رنز او جراثیمو کتو په غرض طبي مرکزونه جوړ شي، نو دا به هم ډېره ښه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. فینانشل ټایمز اوسپاڼه لیکي، په پاکستان کې د نش برابر خلک ټیکس یا مالیه ورکوي او واکمنه طبقه چې زیاتره جاګیرداران دي د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار نه کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي، په خوا به د کلاش خلکو ډېر په خوشحالۍ میلې کولې چې لیدو ته به لرې لرې خلک راتله، خو اوس دا دود د امنیتي مشکلاتو له کبله له خطر سره مخ دی. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې پاکستان کې خواوشا 40 کروڑ خلک اوسیږي، خو 1% هم نه بلکې 0.5% خلک یې ټیکس ورکوي. هلته په انډیا کې سباندې 2% او په چین کې 40% خلک خپلو حکومتونو ته ټیکس ورکوي. د ورځپاڼې په وینا، د پاکستان ګڼ شمېر اثر لرونکي شتمن خلک په ټیکس کې غلا کوي، چې پکې ورسره د ټیکس جمع کولو د ادارې کارکوونکي هم لاس لري او کله د قانوني کمزوریو نه په ګټه پورته کولو خپل آمدن کم خایي. د دې هیواد په پارلیمان کې هم زیاتره جاګیردار خلک دي چې نه یوازې د خپل زری آمدن ټیکس نه جمع کوي، بلکې دې لړ کې د کوم سخت قانون جوړېدلو مخه هم نیسي. ورځپاڼه پاکستان کې د تحقیقاتي رپورټونو د یوې ادارې د 2013 کال د شمیرو په حواله لیکي چې د دې هیواد د نیمې نه زیات پارلیماني غړي په خپل هم ټیکس نه ورکوي، چې پکې یې 10% غړي خو د ټیکس نمبر هم نه لري. ورځپاڼه د اقتصادي چارو د یو غربي سیړونکي د خولې لیکي چې د پاکستان واکمنه طبقه هم د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو کولو کې دلچسپي نه اخلي. دغه سیړونکي وایي داسې ښکاري چې د ټیکس نظام ښه کول د پاکستان د واکمنانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي چې په چترال کې د سپرلي د خوشحالۍ نمانځلو لپاره د کیلاش د خلکو جوشي نومې میله به پخوا ډېره په امن کې کېدله، خو داسې ښکاري چې د موجوده حالاتو له وجې اوس د دې پخوانی مزه پاتې نه ده. د کیلاش خلک خپلو روایاتو جاري ساتلو کې که له یوې خوا د نوي دور او جدید روایاتو د ګواښ سره مخ دي، نو بلې خوا ته خپله سیمه کې د غیر چاپیره اوسیدونکي مسلمانانو له وجې هم د فشار لاندې دي. دوی وایي د دې باوجود هڅه کوي چې خپل روایات ژوندي وساتي. ورځپاڼه لیکي سکال په کیلاش کې د میلې پر مهال حکومت یو شمېر امنیتي ګامونه پورته کړي وو، چې پکې یې د پولیسو تر څنګه پوز هم پر ځای کړی وو. امنیتي چارواکو وال سټریټ جرنال ته ویلي دا انتظامات یې د وسلوالو له اړخه سموده وړاندې جاري شوې د هغه ویډیو په ترڅ کې کړي وو، چې پکې د کیلاش خلکو ته خبرداری ورکړل شوی وو چې مسلمانان دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس راځو نړیوالو چارو ته. اوریدونکو، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو استازي په هیواد کې د افغانستان د مدني ټولنو او ښځو له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیګا وایي د خبرې به نن هم دوام لري، چې پکې ګډونوال خپل شخصي نظرونه شریکوي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د افغان ښځو حقونه په ناروې کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي د ښځو حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه
باندې کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وای چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله، او اوس هم ډېر ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ناروی راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
اوریدونکو، سیو راپور د افغانستان په اړه باندې. د افغانستان چې کوم مرستیال ولسمشر دی هغه ویلي دي چې افغان ماشومان چې دي هغه د یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې وره.
د افغان ماشومانو وضعیت هر کال یوازې د حکومت په اندېښمنېدو او د مدني فعالانو په انتقاد خلاصه کېده. دا د ولسمشر دویم مرستیال دا اندېښنې یو ځل بیا یادې کړې. د خښتو په بټیو، د سړکونو په مخ او په قانونو کې د ماشومانو سخت کارونه هغه مسایل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سخت اندېښنې وړ بولي. ښاغلي دانش د پنجشنبې په ورځ د زما افغانستان د اونۍ په درنښت غونډه کې ویل چې د افغان ماشومانو حالت ته باید په جدي توګه رسیدګي وشي.
از مجموعي 12 میلیون
دی وایي له 12 میلیونو ماشومانو نه 6 میلیونه په خطر کې دي. له 13 کلونو کم عمره 4 میلیونه کسان په ټول هیواد کې ښوونځي ته نشي تللی، چې دا حالت زړه بوږنوونکی او د اندېښنې وړ ده. د جمهوري ریاست معلوماتو له مخې 2 میلیونه تنکي ځوانان په سړکونو، مستري خانو، قانونو او د خښتو په بټیو کې درانه کارونه کوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لومړۍ میرمنې د کابل په 12 ښوونځیو کې زما افغانستان د اونۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی چې پکې زده کوونکي روزنیزې سیالۍ او نمایشي کارونه کوي. د ولسمشر میرمن بیبي ګل غنی وایي له دې کارونو سره به زده کوونکي ښوونې او روزنې ته زړه ښه کړي او ژوند به یې هم ورسره مثبت بدلون ومومي.
کودکان و فرزندان افغانستان حق دارند.
دوی افغان ماشومان او تنکی ځوانان حق لري چې د آرامو او پرمختللو هیوادونو د ماشومانو په څیر د بریالیتوب او پرمختګ لپاره د ژوند ټولې اسانتیاوې ولري. راځي ټول یو له بل سره کار وکړو چې د افغان ماشومانو ته د ښه ژوندانه نوې هیلې وبخو او هغوی د ښې راتلونکي په لور ګام واخلي. میرمن غنی په داسې حال کې د زده کوونکو ترمنځ روزنیزو سیالیو ته اشاره وکړه چې اوس وخت د ماشومانو وضعیت ته د نه پاملرنې له امله مدني فعالان په حکومت سخت انتقادونه کوي. دغه مدني فعالان وایي چې حکومت ته په کار د سود راتلونکي نسل پر روزلو او د هغوی د کورنیو مشرانو ته د کار په برابرولو سره د یو ښه ژوند د جوړولو هڅه وکړي، کنه نو د افغانستان راتلونکي به له ډیرو ناخوالو سره مخ وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په خوست کې مدني ټولنو د ولایتي شورا غړو په ګډه پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د خوست د پرمختګ او د خلکو د ستونزو د چلولو لپاره په ګډه کار کوي. په دغه اړه باندې تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې و.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي وایي چې دوی به په خپلو کې د همغږۍ او ملګرتوب د ډېرولو له لارې د خلکو د ستونزو د حلولو او د مرکزي حکومت څخه د خپلې سیمې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار وکړي. دوی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ولایتي شورا او مدني ټولنو د ګډ کار او همغږۍ لپاره په مشورتي ناسته کې وکړې. یاده ناسته چې د یوناما یا ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي په تخنیکي همکارۍ جوړه شوې وه، په کې د خوست ولایتي شورا غړو او د ګڼو مدني بنسټونو استازو برخه اخیستې وه. د خوست ولایتي شورا استاد زهره جلال مشال راډیو ته وویل
ولایتي شورا هم د ولس استازي دي او ولس ته منځ وتلې دي. مدني ټولنه هم خپلواکه ټولنه ده او د خلکو استازیتوب کوي. د دې د منځ کې اتحاد راوړلو دپاره او د همغږۍ دپاره وخت ضرورت لري. دې سره چې افهام تفهیم وشي ورو ورو به دا مشکلات حل شي. د دغه جنبې نه دولت باندې هر فشار راوړي او خپل هیواد دپاره د ښو خدمتو جوګه وګرځي.
د خوست ولایتي شورا یو بل تنغړی قمر علي لکنوال هم په دې باور دی چې ولایتي شورا او مدني ټولنې د ګډ کار له لارې د ولایت په بیا رغونه او نورو ملي مسایلو کې د خلکو د هڅونې لپاره ښه کار کوي.
دا قسم تناستی دی ولایت په انکشاف کې، دی ولایت په بیا رغونه او دی ته ورته نورو مسایلو کې، ملي مسایلو کې خ رول بزی کوي او ان شاء الله پراتونکو کې هم همدا قسم ته ورکشاپونو ته غونډ ته موږ دوام ورکو.
د مدني ټولنو او ولایتي شورا د انسجام او همغږۍ اسانچاري عبدالولي واحد زیوایی کچېری د خوستوالو مهمې غوښتنې د مرکزی حکومت نه د ولایتي شورا او مدني ټولنو لخوا په ګډه مطرح شي، نو له شک پرته به ښې لاسته راوړنې ولري.
زما په فکر سره په خوست کې شته ستونزو ته به که سل فیصده ونه وایم اتیا فیصده د پای ټکی کېښودل شي.
بلخوا مدني فعال محمد غفور مهیدی تیرو تجربو ته په کتو اندېښنه لري که دا ډول حرکتونه له پروژوي حالته په یو اساسي پروسه بدل نشي، نو ممکن ټاکلي هدفونه چې د خوست پرمختګ او د ولس د حقوقو تامینول دي سرته ونه رسیږي.
تیر کې هم د مدني ټولنو د انسجام لپاره په خپله یونما یو فعالیت وکړو، خو هغه یوه پروژه وه، د دې لنډ وخت لپاره د مدني ټولنو د فعالیتونو د انسجام لپاره هیڅ څه ونه کړل. که دوی په رښتینې ډول رښتیا هم غواړي دا د یونما په اختیار کې ده چې دغه مالي سرچینې او دا ټول منابع ورته وسنجوي، دوی دغه کار وکړي، ممکن عواقب یې ښه وي.
که څه هم په خوست کې د مدني ټولنو ځایي ادارې او ولایتي شورا ترمنځ د همغږۍ او ملګرتوب اړتیا له پخوا موجوده ده، خو د بېلابېلو لاملونو پر اساس دا درې واړه ډلې نه دي توانېدلي چې په خپلو کې د باور فضا ټینګه کړي او د خوست د پرمختیا او د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو سوزو بنو تا چرد چې پولیس چارواکي وایي چې د ډومیل تانې په حدونو کې یو گاډی اوړېدلې دی او کندې ته پرېوتې چې په نتیجه کې د دوو میرمنو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي او یو ماشومه جوبل شوې ده. په دغه اړه باندې د عمر دراز وزیر راپور.
د پولیسو په وینا نن سهار ډومیل تانې په حدود کې د سوارلو ټیکسي موټر اوړېدلې، کنده ته غورځېدلې چې پکې د دوه میرمنو یوې ماشومې په ګډون شپږ کسان مړه شوي او یوه بله ماشومه ژوبل شوې ده. پولیس وایي ګاډی تیز رفتارۍ له کابله بې کابو شوې چې کنده ته غورځېدلې. د دوی په وینا مړه شوو کې ډرایور مقامي د بنو او نور پنځه وړه مړه شوي او یوه ژوبل شوې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوال دي چې د پېښور نه بنو ته روان. د پیښې په اړه د ډومیل پولیسو یو چارواکی مشال ریډیو ته وایي
دا یو موټرکار ده، د موټرکار نمبر ده 5523 پېښور پاسته کنه ډیور سیف الله د سورلۍ په شنوستې وې دنه د کبو شوه ده پېښور نه بنو تر روانو کنه لونده ژوره کنده ده دلته د سینه تنګي سره دې ژورې کندې ته چې تلله ډرایور سره درې سړي شل کنه دوه ښځینه یو وړکی بچی د بچی وفات تو ایوه بچی زخمی دو هسپتال شد و خلیفه گلنواز شد
ژوبل شوی ماشوم د بنو خلیفه گلنواز روغتون ته وړل شوی چې د ډاکټرانو په وینا حالت یې د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د غاوړېدلې ګاډۍ کې مړه شوي دوه نارینه، دوه زنانه، یوه ماشومه، ټول پنځه وړه د یو خاندان غړي دي او د ګاډۍ ډرایور چې هم دغه حادثه کې مړه شوی د بنو مقامی دی. شمالی وزیرستان بې کوره شوي کډوال عموماً دا شکایتونه کوي چې د بې کوره کېدو نه پس دوی خپل مړي خپله سیمه ته نشي وړلی چې دې لړکې د ستونزو سره مخ وي او اجازه ترلاسه کولو لپاره د څو قسمه مراحل نه تیریږي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي اسلام آباد او پنډي میټرو بس سرویس به ګڼو خلکو ته ارزانه سفري خدمات ورکوي. تیره ورځ د میټرو بس سرویس پرانیستو پر مهال نوموړي وویل اوس به د پنډي او اسلام آباد زده کوونکي او کارکوونکي پر وخت تعلیمي ادارو او دفترونو ته ورسیږي. نور حال د احمدالله پر راپور کې
د زیارت پورس قریبا د 45 ارب روپو په لګښت سره جوړ کړی شوی اسلام آباد پینډی میټرو بس منصوبې پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې دې منصوبې له وجې به نه صرف په دواړو ښارونو کې اوسیدونکو نوکر پیشه خلکو، مزدورانو او د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو ته فایده رسي، بلکې اوس به طالب علمان او استادان هم په ارزانه سفر کولی شي. د وزیر اعظم وینا وه زه د پینډی او اسلام آباد خلکو ته مبارکي ورکوم. دا منصوبه الحمدلله دوی د پاره ده او دا د هغه چا لپاره هم ده څوک چې اسلام آباد ته سیل راځي. موږ تیر کال د میټرو بس منصوبې پرانیسته وکړه او په ډیره کمه موده کې دا منصوبه سرته ورسولی شوه. د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې باندې د ملک سیاسي مشرولي متفق شوې ده.
خنجراب سے لے کے گوادر تک،
د خنجراب نواخلا تر گوادر پورې انشاءالله یو موټروے جوړېدونکی ده، بلکې په ډیرو ځایونو کې پرې کار هم شروع دی او دا سړک به د بلوچستان سره سره د خیبر پختونخوا نه تیریږي. زه د ملک د سیاسي مشرولۍ شکریه ادا کوم چې په پاکستان چین کوریډور دوی ټول متفق شول، لکه څنګه چې په ضرب عضب اپریشن متفق شوي وو، په قومي اکشن پلان متفق شوي وو، نو دا شان په دې خبره هم دوی ټول متفق شوي دي چې هیڅوک به هم د پاکستان د ترقۍ لاره ونه نیسي. د یادونې دا چې په میټرو بس منصوبې د تیر کال په مارچ میاشت کې کار شروع کړی شوی وو، کوم چې په څوارلس میاشتو کې سرته ورسولی شو. میټرو بس به د پنډۍ صدر نه دریش کیلومیټره لاره ترسره کولو وروسته پنځه څلوېښت منټو کې اسلام آباد سیکریټ ته رارسي او هر ورځ به اوسطن یو لک او پنځه دېرش زره مسافر پکې سفر کوي. دا دې هم یادوي چې وزیر اعظم نواز شریف میټرو بس منصوبې په جوړولو کې برخه اخستونکو مزدورانو لپاره د پنځه کروڑ روپو د انعام اعلان هم وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د اورګزو قبایلی مشرانو او سیدونکو حکومت غوښتنه کړې چې له هغو کورنیو سره د مرستې وکړي چې د نامنې په بېلابېلو پیښو کې یا د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا هم ویلي چې یو شمېر کورنیو د خپلو مړو یا ژوبلو نومونه ثبت یا رجسټر کړي دي، خو حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غړی غازی ګلاب جمال دا مني چې رښتیا هم له ډېرو کورنیو سره مرستې نه دي شوې. تفصیل طارق اورګزی راکوي.
په اورګزو جلسه کې ځایي مشران دغه غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې د کمو خپل خپلوان په مختلفو ترهګریزو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. مشرانو په خبره په سیمه کې د ځینو متاثره خلکو کالونه وشول چې نمونه درج شوي دي، خو بیا هم د حکومت لخوا ورسره مرسته نه دي شوې. ملک یاسین خان بنما د فیروزخیلو یو ځایي مشر مشال لډیو ته وویل یو شمېر بېګناه خلک داسې دي چې په مختلفو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي، خو د هغوی کورنیو سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې.
لا پنځه پنځه کاله وشو چې هغو پلاران بې درکه دي، پاته نه لګي چې کوم ځای کې مړه دي، چېرته مړه دي، چېرته بس دا شوي دي. ښځې کونډې پاتې دي، نو هغو ته هېڅ قسم ته مدد نه دی شوی. همداسې شهیدان شوي دي، هغو سره څه داسې خاص مدد که بیا کېږي نو هغه ډېر کم تعداد سره وي، په هغو باندې هغو هېڅ ګزاره نه کېږي.
واضح دی چې د پاکستان حکومت لخوا هر وژل شوي کس ته 3 لکه او زخمي شوي کس ته تر 1 لک پورې روپۍ د معاوضې په توګه ورکول کېږي. د اورګزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر سره د خبرو کولو کوشش د ناکامه کېدو وروسته موږ چې کله د قومي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال سره رابطه وکړه، نو هغه مشال لوډیو ته وویل د 2 کالو په دې حکومت کې د ده همدغه کوشش و چې متاثره کورنیو سره مرسته وکړي. ده وویل زیاتره کورنیو سره مرسته شوې ده او چې کمې کورنۍ پاتې دي نو هغوی سره به هم ډېر زر مرسته وشي.
ما خپله ځاني کار باندې کم از کم 2 کروڑ پورې نو تقسیم کړي دي. ٹھیک ہے سر، خدا رب ان شاء اللہ ورکئی سرکاری کا تھی بھی پہلو خلق دے رہا خلی
اورگزو کے دامنیت وزا دیر وقت انہوں خراب ادا قبل اسما کے دوسلا والو خلاف فوزی اپریشن 2010 کال رہے سے روان دے.
پوہان وائی چپ ہیوادونو کے دواک اصل سرچینہ ولسوی او جمہوریت دے واک ساتلو زامن بھی. خو جمہوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمہوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمہوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د قبایلی سیمې خیبر د تیرا میدان مشرانو یو جرګې ویلي چې حکومت د دوی د سیمو د بیا رغونې کړې ژمنې نه پوره کوي. د مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د خیبر له پولیټیکل ایجنټ سره ولیدل او هغه ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. آیا پولیټیکل ایجنټ به د دې مشرانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي او کنه؟ د فرهاد شینواری په راپور کې اورو.
د جرګې مشران وای چې په تیرا میدان کې ورسره د حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو کومې وعدې شوې وي هغه نه دي پوره کړې شوې. په دې هکله د دغې جرګې یو غړی نوروز اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
مهتاب عباسی دا موجوده ګورنر صاحب روغلو نو دغه د درې نیم عربو روپیو لون وکړو پاکې تحصیل وو د اسپاتولونه او سکولونه او گورنر ماډل سکول وو او کور یې لا نه په تحصیل شروع رای نو مونږ غواړو چې دا کور زر تر زره په تحصیل باندې شروع شي او خاص کر بیا گورنر ماډل سکول ډېر زر جوړ شي ځکه چې مونږ علاقه ډېره پسماندارو او تعلیمي لحاظ را ډېره وروسته شوې رو. نو پولیټیکل صاحب خو مونږ سره په ښه ماحول کې خبرې وکړې او مونږ خبرې یې په غور واورېدې او مونږ اوس دا غواړو امیدونه مې تاسو نه همداری موجوده کمزماور خالتي چې دا میدان دوباره بحالي
د تیرا میدان د جرګې یو مشر سراج الدین پردی وایي چې د بجلی او اوبو د بندوبست وادې هم ورسره شوې وي خو تر اوسه ورته دغه اسانتیاوې نه دي ورکړل شوې.
بجلی د ګریډ سټیشن خبره خو یې کړې وه خو اوسه پیرې په علاقو نه شروع ول. موږ خو لیس سره معلومات یې درسې کولو چې موږ هغه خلک چې هغو له د څښلو اوبه هم نه مېلوېږي داسې ځایونه په میدان کې شته چې د څښلو اوبه ورته نه مېلوېږي نو موږ له دغو ټولو د څومره ژویل ترسي زیاتره انجو لارتی یا نور روشی وی چې زه به تاسو سره کوی او وسرا وسرا ټویلونه او بیا با کیدا سو دا سولر چې کوم دي شمسې دا به تا طریقہ جوړوم نو بالکل وسه پر یو شایم نه شو ډیر سخت ضرورت ته ولته خو خلکو له دغه شوی نو چې دا خو مخو ته وشي.
د تیرا میدان حاجی اعظم خان پر دی وای
دا څه خبره و شو چې دا کم کورونه مو ورغلونو دا ټول سوي وو چې کم د جوزونه نه لګیدلی وا خاصه لګیدلی خو دا ټول طالبونه سوي وو موله دا څه زوینه و پرې خاصره وخت یو نام کې کړی و تقریبا چې هزار کورونه صرف کومل دین خیل کې سوزل شي وو نو ټوټر بدل چې 18000 کورونه داسې شي وو اوس موږ دا غوړو چې دا مرته جوړ شي او چې راکمې منځوري مولا شي ری چې دا منځوري مولا ملو شي نو ان شاء الله چې مو ملک به پابود شي.
په خیبر هاوس په خبر کې یو تنظیمي چارواکي بیا مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه دې جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالۍ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي او هر میاشت با د جرګې سره پولیټیکل ایجنټ ملاقات کوي او د ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ با د پرمختیایي کارونو ادارې تیرا میدان ته لیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری راپور مورید اوریدونکو زموږ خبرونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره دغه سندر وړاندې کوو.
سنگ چل دے خارا زمادہ واقعی دبل دے دا کم قانون دے دا سنگ چل دے خارا زمادہ واقعی دبل دے خارا زمادہ واقعی دبل دے ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی پختہ نوینم چے بلا ڈیر دی ہو تار پتار دی دمڑو پسیر دی بے ننگ زور دا داس چل ول دے خورا زمادہ
کی دبل دے خاورا زمادا وا کی دبل دے فیمڑی دی جو بل زمیر دے آکھ دیمڑی دی کاروان بے لاری رہبر ہم غل دے خورا زمادا واکی دبل دے خورا زمادا واکی دبل دے